مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د مثلث پرونې ته شرح لري. په پاکستان کې د نوی ائتلافي حکومت او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز پلی د نوی حکومت ته جوړېدو لپاره ائتلاف وکړ. د 2022 کال په اپریل کې چې د عمران خان حکومت د پارلمان له لوري ړنګ شو، په اسلام آباد کې ائتلافي حکومت جوړ شو. په دې حکومت کې دوه عمده ګوندونه پیپلز او مسلم لیگ نواز شامل وو. هغه وخت د دې ائتلافي حکومت اړیکې په کابل کې له واکمنو طالبانو سره شو، خو وروسته تر دې چې پروسه شکال د اګست په میاشت کې انوار الحق کاکړ د نوي سرپرست ادارې صدر اعظم شو، د اسلام آباد او کابل روابط خړپړ شول. پاکستان پریکړه وکړه چې څه باندې 1,00,000 افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. څو پلا په دې موده کې د دواړو هیوادونو ترمن ترانزیټي لارې بندې شوې، یو دوه ځله د پولې په اوږدو نښتې هم وشوې. نو سوال دا دی چې په اسلام آباد کې به نوې اداره چې مخکې هم چارواکي له طالبانو سره شوو بیا به هم د تیر په څیر روابط وپالي کنه؟ دا سوال وروسته تر دې پیدا شوی دی چې په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان دننه ډېر تغیرات راغلي دي. له امنیتي پلوه ستونزې زیات شوي، له سیاسي پلوه اختلافات پراخ شوي، له اقتصادي پلوه فشارونه ډېر شوي. په کابل کې بیا طالبانو د منځنۍ آسیا له ځینو هیوادونو سره روابط پراخ کړي دي. مثلا آذربایجان په کابل کې سفارت پرانیست، قزاقستان دوی له تور لیست څخه وویستل، خو له ملګرو ملتو سره بیا اړیکې په دې موده کې چې په پاکستان کې سرپرسته اداره واکمنه وه ش سوي نه دي. طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري 14 او 19 د ملګرو ملتو د سرمنشي په مشرۍ غونډه کې برخه وانخیسته، او ملګرو ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان لپاره به نوی استازی ټاکي. طالبان وایي چې نوی استازی ته اړتیا نشته او که وټاکل شي همکاري به ورسره ونه کړي. په داسې شرایطو کې به د پاکستان نوی ائتلافي حکومت او طالبان څرنګه روابط لري؟ مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. را به شم د خبرونه میلمانو ته د سکایپ لاري لکوټي د سیاسي چارو کټون کې شاهزاده ذوالفقار را سره دی. د دوی مننه کوم او هر کله کوم او دلته په استودیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه کې زما همکار ګلایاز را سره دی، او ګلایاز ته مو د دې لپاره هم بلنه ورکړې ده چې د په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره پاکستان ته تللی او له هغه ځایه له مشال رادیو او ازادي راډیو سره راپورونه شریک کړي وو. لمړی به ذوالفقار صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوي چې که چېرته د پاکستان له دننه مسایلو ته راشو، د پاکستان نوی ائتلافي حکومت به د بلوچستان ستونزې تر څه بریده هواري کړي ستاسو په باور؟
ګوره که دا زما خیال ډېر وخت پسته یا اول وار تاسو ویلی صحیح چې انتخاباتو سو او په هغه کې چې دی ډیر زیات په انګریزي کې وایي سپریټ مینډیټ، یو پارټي چې دی اکثریت وانخلو او دغه وجه چې دی دوه غټ پارټیان چې دی حکومت جوړي، یو دا وایي زه برخه نه اخم په دغه کې کابینه کې او دغه کې او صدر د پاره چې دی زموږ کاندیډیټ به تاسو اکسپټوي، دا مشکلات ستا. په بلوچستان کې ډیر زیات د دواړه پارټیان چې دی دغه وکړل، یو اګریمنت وکړله په دې رضامندی دغه کړله، ظاهر کړله چې د پیپلز پارټي به حکومت وي او نون لیگ په هغه کې برخه اخی او سیکنډ پارټنر، او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان صاحب چې دی مولانا صاحب خو ډیر زیات په غوسه کې دی، هغه دا ویلي چې موږ سره ډیر زیاتوب شوی دی او فوج چې دی هغه د پاکستان فوج چې دی هغه په دغه کې چې دی ډیر برخه اخست دی په سیاست کې، باید هغه په سیاست کې برخه وانخلي، او دغه وجه چې دی زموږ برخه چې دی په قومي اسمبلی کې او په د صوبایي اسمبلی کې کم شوې دی، او دا او موږ په حکومت کې یو طریقه باندې نکشینو. بیا پرون چې دی د دې یو ډله تللې او د مسلم لیگ نون سره لیدلې او چې مې خواهشمند وو چې په بلوچستان کې چې دی موږ په حکومت کې شامل شو او هغه معذرت ورته وکړل چې ډیر تاسو لیټ دغه کړل او تاسو به اوس ګورو به چې مختبه څنګه دا دغه اوسي. نو جماعت العلماء اسلام ډیر یو تاسو ته معلوم دی چې په طالبان په دعوت او دغه مولانا فضل الرحمان تللی وو په کابل کې ډیر خلک سره لیدل یو او د طالبان چې مشر دغه دی ایبت الله خونزاده چې دی چې زه خبر سوم چې الته تللی یو ګنټه د پاره ادو سات د پاره الته ملاقات کړی دی بیرته په تیارا کې کښېنستلې دی بیرته کابل ته راغلی دی او کم شیان چې هغه دغه سره ډیسکس کړل نو هغه به خامخا به د پاکستان عسکری ادارې چې دی هغه ته بم دغه کړی او حکومت کم ذمہدار خلک هغه ته بم
وایي. ذوالفقار صاحب او بشه دلته خو سوال دا اوسه د بلوچستان ستونزې په څنګه هواري خو تاسو ډیر د افغانستان موضوع سره مسله وتړله د سشکاری فضل الرحمن به په دې نه ائتلاف کې نه وي نو په دې حساب ک فضل الرحمن نه وي فضل الرحمن په خپل له طالبان سره د افغانستان له طالبان سره چې تاسو مشوره ورته کړی نشته روابط لري نو څه فکر کوي چې د پاکستان نوې حکومت به په کابل کې له طالبان سره څنګه اړیکې ولري؟
زما خل ډیر زیات فرق نه وي چې تیر وخت چې د مسلم لیگ نواز دلته دغه پی ڈی ایم حکومت وو یا د پی ٹی آئی حکومت وو نو دلته تاسو یو ډیر زیات ښکارا خبره دی چې دلته فارن پالیسی چې کم ډیر زیات لکه افغانستان لکه انډیا هند لکه امریکا د سره چې دی زموږ ملټری اسټابلیشمنت چې دی برخه لري پاګه کې نو دا یو انفلوئنس یو اثر لري نو دلته دا معلومیږي چې نوې حکومت به راځي هغه څه به چلیږي که دا په دعا کې چې کم کانفرنس وسو پاګه کې د پاکستان کم سټینډ وو بیا د پاکستان کم سټینډ پاتې شوی دی چې د پاکستان یو کنسیسټنت مسلسل یو دغه لري ډیماند لري چې تاسو به ٹی ٹی پی چې دی هغه خلک حواله کوي ما بی بلوچ ملټنټس دی بی ایل ایف دی بی ایل ای دی هغه خلک حواله کوي که حواله نه کوي نو خو دا خپل منځ صوبا سي خپل خبره صوبا سي قدم نه کولې نو تاسو به دا به پابند کوي چې دا ستي خبره استعمال نه کیږي زموږ خلاف نو دا هغه دا ورته وایي چې موږ نه کوو دا غلط د دې مش خبر نه استعمالولې نو دا شیان رواني نو دا به څوک دغه کوي بیا طالبان چې دی که ګرد ملتو سره که تاسو ګوري هغه یو ډیماند دی په دغه کې مران له او تیر په مای کې چې دغه سي د انوایس کانفرنس اوسو په هغه کې دا دغه کړل چې تاسو کموش ریکګنایز کوي نو بیا موږ به مخته ځو دغه سنو نو فعال سټینډ اف پوزیشن د دوی
مات نه نه دې ته بیا هم راشو خو مخکې تر دې چې دې تر شو ګلای راشم د شهباز شریف څرګندونه لرو دی وایي چې د نوی حکومت لپاره چیلنجونه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې شته.
مې سمجھتا هم کې پاکستان کو اس وخت بے پناه چیلنجز کا مقابله ہے.
زه په هیګم چې نن سبا پاکستان له بیساری ګواخونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خويندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څنګه او پاو ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي. همدارز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
مهنګایي کې خلاف جنگ کرنی ہے.
ګلیاس د خیبر پښتونخوا ته کاور شو تاسو تازه عمل ته ورغلی وي. څه فکر کوي تاسو چې دا کوم کسانو راي ورکول له دوی سره مو خبري کړي دي لبیلابل خلکو سره مو خبري شي وي دي یو وي څه ویل چې دا نوی حکومت څه تمې او هیلې لري چې د پښتونخوا ځینې ستونزې په سره هوارې شي؟
په شیبر صاحب که موږ وګورو په د اتمې فروری عام انتخاباتو هغې انتخاباتو نه مخکې یو داسې یو هوا په پاکستان کې وه یو رای وه چې پاکستان مسلم لیگ نون جمعیت العلماء اسلام فی او دا نور ګوندونه ملت پاله ګوندونه دوی به په دې انتخاباتو کې ډیر زیات رای وګټي خو که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا خبرې زه یوازې کوم په اتمې فروری ولس هغه د هغې برعکس رای ورکړه او موږ وکتل چې پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پښتونخوا کې ټو تھرډ لکه په دوه کې درې تیهایی اکثریت ترلاسه شو لکه هغې ته د یو ګوند هغه ضرورت نشته چې هلته حکومت جوړ کړي د خلکو ستونزې هم دغه دي، د ګرانې ستونزې بي د خیبر پختونخوا کې تر ټولو لوی ستونزې چې دغه د بدامنۍ ده. نو د خلکو د ګرانې نم سره ټکولو او د دې تر څنګ د بدامنۍ نه ډېر زیات که موږ وګورو، د خیبر پختونخوا جنوبي اضلاع بیا قبایلي سیمې او مالکن په دې کې په دې رستو هغه کې ډېر زیات د ترهګرۍ او د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې دي چې خلک یې ډېر زیات اندېښمن کړي هم وو. او په اتم فروری هم خلکو ډېر زیات په شروع کې چې کله موږ کتل د ووټ د اچولو شرح ډېره زیاته کمه وه، د سهار د اتو بجونو چې کله پولنګ شروع شو نو موږ وکتل چې تر ماسپخین پورې تر یولسو دولسو غرمې پورې لکه داسې وو چې خلک ډېر خال خال هغه ته تلل. خو په هغه ورځ باندې دا یو حکومت کار کړی و چې انټرنیټ سهولت یې تړلی و، نور هغه نو هغه د روابطو او دغه هم نو چې خلک خبرې دي. نو هغې نه وروستو بیا خلکو هغه د ووټ اچولو شرح چې ده هغه لږه بیا خلک زیات پولنګ مرکزونو ته او د رایه اچولو لپاره تلل شروع شو. نو که موږ وګورو د خیبر پختونخوا په هغه کې دا یو ډېر داسې و چې د کوم سیاسي کوم پنډتان دي د هغې هغې بالکل برعکس ثابت کړل چې هغه الته
په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، اوس ګوره جنو د قومي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې ډېر سخت اعتراض کړی دی.
او هغه کې وګوره د ایمل ولی خان د عوامي نېشنل پارټۍ په دې وروستو کې په صوابۍ کې جلسه کړې ده او موږ په لومړي ځل د هغې له خولې نه د پاکستان د فوج خلاف چې کوم څرګندونې دي او ښه په ښکارې وویلې چې یاره په دې کې او د لږ د اسمبلی د ټاکنو تاسو وګورئ نو ټول چې کوم ملتپاله ګوندونه دي په خیبر پښتونخوا کې ذکر کوم، بخښنه غواړم ذوالفقار صاحب به تاسو د بلوچستان هم وایي چې هلته څنګه ملتپاله ګوندونه له منځه لاړ لکه په دې انتخاباتو کې، په خیبر پښتونخوا کې خو مکمل صفایه کړله. که موږ وګورو همدې ته راځم چې که د عوامي نېشنل ګوند دی، قامي وطن ګوند دی، دغه شانې ملي جمهوري غورځنګ دا چې کوم دا نوي ګوندونه راغلي وو ملتپاله ګوندونه وو چې دوی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند لکه د دې خو یو کاندید هم که وګورو په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو څوکۍ ګټلې ده، په خیبر پښتونخوا کې صرف یو څوکۍ ګټلې ده او په نور ځایونو کې اولشته نه. نو د دوی اعتراض هم دا دی چې په دې هغه کې ډېر زیاته ټګي شوې ده او په دې کې د اسټابلشمنټ یا مقتدر حلقو په پاکستان کې که تاسو وګورئ اسټابلشمنټ نو دې د فوج ته اشاره ای خو فوج خو بار بار دا خبره ادعا کوي چې تل دا تورونه ردوي او د پاکستان د ټاکنو کمیشن هم دا خبره کوي چې دا انتخابات شفافه او د درغلیو نه پاک وو. خو که موږ وګورو په دې رستو کې ما د فافین مشره ده چې په پاکستان کې یو ناحکومتي اداره ده او د انتخاباتو څارنه کوي، د هغې مشره سره ما مرکه کوله مسرت قدیم صاحبه، نو هغې ویلې چې یاره دې انتخاباتو ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. په هغه ورځ باندې انټرنیټ وتړل شو، په قومي اسمبلۍ په 268 څوکو باندې عمومي انتخابات کېدل، خو هغې کې بیا چې کله د هغې څارونکي وو 130 څارونکي ګمارل شوي وو خو هغه څارونکو ته بیا هغه نتیجې ورنه کړل شوې چې کوم لپاره دوی هغه ګمارلي وو. نو هغې هم هغه ادارې هم ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي. موږ ګورو په نړیوالو امریکې هم په دې باندې ویلي دي چې یاره باقاعده دي په دې باندې دغه وشي، خو چې کوم د سیاسي ګوندونو کوم اندېښنې دي او بیا چې کوم پرون په صوابۍ کې چې د عوامي نېشنل ګوند کومه ولسي غونډه وه نو په هغې کې د هغوی یو مشر دی او صوبایي غم و مرکزي مشر دی امیر حیدر خان هوتی او پخوانی وزیر اعلی هم پاتې شو، هغې ویلي وو چې دا داسې انتخابات وشول چې چا ګټلې ده هغه هم د درغلیو شکایت کوي او چا چې بایللې ده هغه هم مظاهرې او دغه کوي. نو دا انتخابات د نورو کلونو په او د هغې نه مخکې هم شهزاده صاحب هغه تاسو ښه هغه درکې ځکه هغه موجود هم هلته دی چې د انتخاباتو نه وړاندې هم ډیرو شنونکو دا خبره کوله چې د انتخاباتو نه مخکې د بېضابطګۍ او د درغلیو او دغه هغې مخکې نه دا اندېښنې د انتخاباتو نه وړاندې هی شریک کړي بي.
سوال په دې کې دی لکه څنګه چې تاسو وویل دا د ایمال ولی خان خبرې به هم واورېدې، هغه وویل چې شل کاله مې له د پوځ ملاتړ کوو او وسینه کوم حتی دا خبره هم وکړه لیکن د اوس که بلوچستان ته مخړو په بلوچستان کې محمود خان اسګزای غصه ده کنه وایسه لدی پرلط سره بزای او زایم ذوالفقار صاحب کنه او نه به پرېشتم سترڅو پرې د ازغن سیمان هم لري نه کوم د خبرې
تاسو کوي او قومي سملې ته هم زدا وې مسله به وړم دا چمن د پرلط
څنګه دا قومي ګوندونه په ورته وخت کې د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې هم وو لکه ایمال ولی خان خبره چې ما یاد کړین له دوی سره مرسته کوله که دوی مرسته ونه کی کومک ونه کی نو په دغه سیمو کې به د امنیتی وضعیت کې خرابی رانش خرابوالی زیات نشي یعنی مطلب می داره
خبره د دې چې زه صرف یو 2 سکند یو 5 سکند په دې خبرو کوم چې د پاکستان کې دا ډېر همیشه دا کیږي چې پی ٹی آی راځي او د چا د مرسته یا ملټری اسټابلیشمنت د مرسته سره راضي او دوه پارټیان لري بیا هغه نن چیرې دی بیا دوه پارټیان دوی نږدې راسي بیا دوی چې نږدې راسي بیا دغه پسته چې دی هغه دا یو عجبه دا خو د پولیټیکل پارټیز همیشه دا خبرې کوي او څوک چې لري ولاړ سي وای زما خلاف ډېر سازش شوی دی ک د 2013 ک تاسو وګورئ محمود خان صاحب چې دی لسی چاند د راغلیو نېشنل پارټي بلوس دغه ملت پال چې دی دغه راغلیو لسی چاند دغه راغلیو نو دوی حکومت جوړ کړل 15 کال دوی د ډیولپمنت فند هم دغه استعمال کړل هر شي دا دغه نو د استابلیشمنت سره ډیر خوشاله وي هغه وخت هغه ډیر دوی د خبري نه کوله چې فوج مداخلت کوي او فوج دا دغه کوي بیا چې دغه بلاډه 2008 کې بیا دوی دغه سه اوس دا دغه ول یا زموږ خور ډیر منډیټ کلاسه وي دی زموږ منډیټ دغه سه بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل دی نو سردار اختر منګل چې دی هغه په داتیر حکومت کې چې دی اپوزیشن کې د لس دغه ممبران وي دغه باوجود کړ د حکومت مراد چې دی هغه د پلاس کې او بیا بعد کې اوس دغه وای چې موږ نه پریږدو نو خبره دادی په دې کې شک نه دی چې نن کابلستان کې کرد پاټیان مرور دی او کم لکه چې ګولایا صاحب دا خبري وکړل چې کم خلک چې دی څه ګټل يم دی هغه لیا ډیر لږ ملاو شوی دی باید زیات شوی وي بیا زیات شوی دی او څوک چې نه لري هغه مستشې نه دی
ملاو شوی ذوالفقار صاحب سوال دا دی اوس کوته تاسو منګل تم اشاره وکړه اختر منګل تکنه او اختر منګل هغه څوک دی چې تل د پاکستان له استابلیشمنت سره نږدې پات شوی دی او نور بلوچستان خو هغه د بغاوت کوي د پاکستان په ضد جګړې کې کچیرته د اختر منګل په سیر کسان کچیرته د محمود خان سګزی په سیر کسان کچیرته چې مخې ګولایاز اشاره ورته وکړل د ایمل ولی خان په سیر او د هوتی په سیر او نور
افتاب
خان شیرپا او د سیر کسان د له حکومت ناراضه پاتې شي او په دې دوه صوبو کې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې روابط هم امنیت هم خنه ده یعنی امنیت هم ګډوډ دی خراب دی د پاکستان چارواکي فکر نه کوي چې کدا امنیت نورم پس خراب شي بیرته اصل موضوع ته راشو د اسلام آباد او د کابل روابط په پسې خراب شي څه فکر کوي تاسو
یا دا خبره بالکل صحیح دی سوک دوی ټول کی لوی خبره ده د سوک ټول کی ک بلوس سیمه کې ته وګورئ چې پارٹیان دی د یو بل سره چې دی ګر سره نزدې وال دوی نستا بلوس کوم پرستان چې وګورئ ک ملت پال دا 70 سره 1970 سره دوی چې دی خپل لارې جلا کړی دی او چې حکومت د نه حکومت ختم شوی نو ګر جلا جلا شوی پښتون کوم پرستا چې دی ملت پال په بلوچستان کې اول ورته محمود خان صاحب ورته د پارٹی چې دی ډېر لوی برخه چې دی جلسه وی دی ک نظریاتي ورته وای چې نظریاتي د خلک جلسه وی دی ان پی غای دغه یو دوه اسمبلیان کې دوی ګټل دي لکه 2008 کې ریپرزنټیشن ملاو شوی دی دغه وخت دوی ریپرزنټیشن دی نو دا دوی څوک شي نه دا ستاسو خبره صحیح دی چې که دوی یو ځای کښی نی نو خامخا دوی علاقه دغه وګوره منشور کې زیات فرق نه دی دوی په سیاست کې زیات فرق نه دی هر پښتون قوم د پاره یا بلوچ قوم د پاره هر پارٹی چې دی هغه دغه غواړي چې زیات اختیارات سي خپل وسایل دوی چې دی کنټرولي دغه مشترک خبر دی په دا مشترک خبر هم یو ځای نه سي کې هغه په دې الزام لګی چې ته د شپې چې دی ملټری اسټابلیشمنت سره ملاوي جې سار دوی خلاف ریکه هغه ته دا کوي دا دا سره دغه دی دغه سه بیا یو
نور کار صاحب په بنو کې دا ماته اوس بیا چې د پښتونخوا ملي او می ګوند مشر محمود خان چکزي په بنو کې جرګه هم را بللې و چې ټول کام پرسته ګوندونه راي وزې کړو خو هغه هغه کې هم دا ټول کامیاب نه شو څنګه ته تاسو د خبرې ته اشاره وکړه چې کام پرسته ګوندونه هم دا یو بل باندې تورونه لګوي چې یو سره ملاو دي کومک د افتاب احمد خان شرپاو ګورو هغه د 2000 د جنرال مشرف په وخت کې هغه د کورونو چارو وزیرو د او بیا روسو سره هم د سپاتې شبه خو دې زله استابلیشمنت سره کې دي چې هغه روابط پاتې نور ځکه هغه وته نمائندګي ورنکړل هغه هغه یو ګوند یو هغه مانه خو یو سټی مانه خوستلو نو ذوالفقار صاحب ځکه تاسو خبرو کو دې معنی نور مشرانو سره هم خبرې کړې دي ته په یو ټول پښتانه مشران چې دي هغه په دې یو خبر معنی سلاکی گینه چې هغه په یو زمانی هغه وکی
ګولایا صاحب کته سو دغه کتل د مشران وې نه دغه سه ک محمود خان صاحب او ک ولی خان صاحب سره ما خب ما مش د چکوټی راتله لو مش خبرې کوله غولې ګر سره جلا کیږي نه ولې هغه کستې په یاد یې غوې د چینی ماوس چې دی دا د محمود خان صاحب سره ستا او دا چې دی ګای موږ نه پریزي چې یو ځای سره سو ګای دو نزدې کې نزدېوال کېدل بیرته یو خپل به یو خلاف دغه سه د بلوس په دغه دغه کې وګوره الته دغه سستا زما خبر الته چې دی یو ماشه اډول چې یو بل دغه ستا گروپ ستا هغه دی الګي پسند چې هغه وایي چې موږ نه غواړو موږ ازادي پسند هغه د اگر د ګوندو ته دا وایي چې دوی خو د اسلام آباد غلامان دي دوی دغه په اشارو دغه کوي دوی په پارلماني سیاست خو زموږ په کار ناراضي هغه ریجیکټ کړی دی دغه نو دا په سوسایټي کې دونه ډیوایډ شي راسي نو څوک به دا دغه کوي زه پرسنل مزما پرسنل دا دغه دی خپل ما خپل د سترګو کتلې دی چې سردار اختر منګل تک څوک راسي چې دا نېشنل پارټي ډاکټر عبد الملک بلوس دی د سره نزدېوالو کا بهتر دی تاسو دا دغه او کا غوي دی ډاکټر ملک ته چور سي هغه وای دی دی
خپل منځونو کې یو بل تورنوي او سره یو ځای کیږي نه او دغه ستونزې وي بلې خوا ته بلوڅ ازادي غوښتون کې هم وسله په لاس کې ده او په خیبر پښتونخوا کې ټي ټي پی او ټي ټي پی حمله کوي او ګولایاس مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې خلګه مندیشنه لري ځکه چې دوی بریدونه زیات شي په داس شرایطو کې به بیرته هغه اصل سوال دادې چې د اسلام آباد د نوي حکومت او د طالبانو روابط به څنګه ښه کېدای شي آیا ذوالفقار صاحب تاسو فکر کوئ چې کېدای شي چې د نوي حکومت او د طالبان روابط به بهتر شي
او د کې ذوالفقار صاحب لکه زه یو اضافه هم تاسو سره هغه کوم په دې سره زمینی هغه دادې کوم ګورو د پاکستان مسلم لیگ نواز یو کده طالبانو په اړه مانی من ګورو نو یو نرمغه غشتہ په ګوشه په دغه کې نو ستاسو په نظر مانی آیا دیدو هغه دغه وکړي چې هغه غلطی فیصله ځکه چې د پیپلز ګوند خو هغه رنګ نظریه نه ده او د دیدو ائتلافي حکومت هم جوړي اوس په مرکز کې نو دا خپل کې یو ټکراو نیوي
ګوره لوی خبره خدا دی چې کتا سلک خبرو کړل آیا دا ډیر لوی اهم سوال دی پاکستان مسلم لیگ نون خو که نزدې وال دوی د طالبان د غسر او هغه د چا د وجو هغه د ملټری اسټابلیشمنت د وجو نو آیا ملټری اسټابلیشمنت یا پاکستان مسلم لیگ نواز دونی به انډیپندنتي دونی کول اختیار لري چې خپل د مخه چې دی یو پالیسی جوړ کی او افغانستان او دغه د متعلق ډیر مشکل دی ال د طالبان رویه چې موږ ګورو اټیټیوډ چې دی هغه ډیر سخت ده په دې کې په کار ده دای چې دوړ خو سره دغه د لکه تاسو ګورئ چې ډیپټی دغه دی عباس صاحب فارن منیسټر چې دی هغه دا خبرې کړې دي اوس دا د قطر د مخه چې زما خپل پښپړلس تاریخ هغه دا خبرې کړې دي چې دا د تصوراتي کنسپچوال دغه دی دا بارډر چې دی دا بارډرزم چې دغه نه دا خو تا واخد ګرد پښتانه پرته دی دا زموږ دغه دی نو دلته دا ځای ډیر سخت ریاکشن رااله نو د شیان چې دا راسي نو د دې مابینس کې ډیر زیات بیا نزدېوال نه ما خل ډیر زیات دغه دی ګیپ راسي او ډیسټنس راسي نو مزه نشکاره ما ګر سره دا خیال نه دی چې پاکستان مسلم لیگ چې دی هغه به دونی کل اختیار بلری او چې هغه یو دغه وکي دوړو خواسره په کار دادی چې یس یو دغه ستا یو چې ګډما چې چاینا چې دی چاینا چې دی هغه پتا قطر کې وګوري هغه خپل اختلافي نوټ کښې شولا رشین خو ډیر زیات کښې شولا نو چاینیزم کښې شولا نو یو سافټ کارنر ډیر زیات لري چاینیز خپل امبیسډر هم علاقه ریکګنایز کړي نه دي بیا هم خپل امبیسډر هلته ناست دي نو هغه شاید یو رول پلی کولی شي چې په پاکستان او د طالبان په رژیم کې یا اډمنستریشن مابین کې څه لاره لیکه
دا خبر یو عزیزه کوم نسی شیبر صاحب ذوالفقار صاحب څنګه خبر وکړل کوم موږ د پاکستان تر کې انصاف چې کله تیر حکومت نو هغه د چین سره کوم روابط هغه رنګ نو او د سی پیک چې کوم د پروژې به هغه هم زیاتره ودرېدلې وي خو د دې برعکس د پاکستان مسلم لیگ نواز بیا د چین سره روابط او په دې پروژو کې نو دا یو هغه کې دی شي چې څنګه چې منځګړی شي او دا پکې یو مهم رول
په دې کې یو سوال دی ذوالفقار صاحب د چین خو ګوره په ورته وخت کې له پاکستان دا غوښتل چې ټول ګوندونه سره نږدې شي یعنی لکه څنګه چې د چین غوښتنه وله هغه خو په ځای نه شوه نو چین په خپله داسې یو حکومت په پاکستان کې نه رامنځته کېږي چې د چین په غوښتنه برابر وي
ځکه
د چین په د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه کې دا خبره وله سي د پاکستان ټول ګوندونه باید سره نږدې وي حتی د پی ډی ایم د حکومت په وخت کې هم د چین چارواکي سره راغلي او پاکستان ته همدا غوښتنه یې کوله سي باید ټول ګوندونه سره نږدې وي خو په هر حال که بیرته همدې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې دا روابط به د اسلام آباد او د کابل سره نږدې نه شي تاسو څه اټکل کوئ چې که دا روابط نږدې نه وو او دا روابط همدغسې وران وو او طالبانو په خپلو غوښتنو ټینګار کوو او اسلام آباد خپلې خبرې کولې د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دواړو ملکونو راتلونکی به څرنګه وي
ګوره که زه خو دا دغه وګورم یو خو هغه د پښتنو او د بلوڅان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی هغوی دپاره خو مشکلات پیدا کیږي اصل کو زما خیال ټي ټي پي او د بلوڅ علیحدګي پسند کم ډلې چې هلته پرته دی یا هغه ګروپونه چې شته چې هغوی برید کوي او دلته دغه راځي هغوی په زما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز تلی او دوی خپل ټیک اوور کوله نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو ډیر مسلې وو چې موږ سره بس وو ټی ټی نه چې کوم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې هیڅ تعلق موږ تاسو سره تعلق نه لرو تاسو د خپل په دغه کښې نه علاکه کته تاسو دغه وګورئ که هلته بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کېدله مړه کېدله دو نو دا څوک کوله دا خو هغه ټایم دغه وو چې طالبان کوم شی دغه وو په هغوی الزام راتللی چې دوی دغه کوي نو بیا بیرته هغوی دغه وکړله نو دا د هغوی په فایده کې ضرور ځي زما خیال عام خلک دپاره مسلې به وي ولې چې دا ټایم چې که دغسې د چمن خلک دي که ترخم خلک دي که دا خوا چې دی سپین بولدک خلک هلته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دي هغوی دپاره ډېرې مسلې جوړېږي راتلنګ تلګ یو بل سره ډېرې نزدېوال دي نو پکار دادی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغه دغه چوک سي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره د هغوی ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي دا ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخته دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی
ذوالفقار صاحب ډیره مننه ګلیاس لتا تاسو څخه مننه لیدونکو او ریدونکو مننه دوی هم چې د خبرونه تر دې مر سره وکتل
دینجن په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې جوړ صورت د شذو حقونو تر ټولاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مو په یو بل و مورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربایم دا اونۍ سره اوري چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړي خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړي اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوړه ډوډۍ کې یو رسم ځای خپل کړي دی بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتون سپینسر میرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده دا ټول مسایل درته چېرم خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د پیښو تاو د ټکی له سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې درې شپې کړي او دا کار د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله د دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي که زما له نظره دوی په همدې موخه مخکني ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي
له طالبانو پرته د دوهې کانفرانس دا سیخکاری چې لدی کانفرنس روس ته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي د افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پارولی
تاوان افغانستان او کزک مسره د افغانستان او پګړه د افغانستان او ملت افغانستان ته ګټه رسېدل د فرصت لاس ترلاسه نړیواله ترلاسه نه دور کړی
هغه اهداف لپاره چې راغلي واغې ترلاسه نه کړل او دا ناکام شو او په دې کې زه اسلامي امارات ناکام بولم سره دی چې چیرته اسلامي امارات ګډون کړی وي شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربې دا یو داسې دغه شی دواړه رقمونه تشریع غواړي
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدل شرایطو پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې لکه چې اوسه پوری دماغ خپل ځای ته نه دی راغلی
افغانستان کې د انزوري رسنیو لپاره د خطر زنګ کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی وایي ستاسو انزور نه به اخرت کې صادر نه غواړي
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې ته امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې
ویلې چې شیز موږ پښون کې بډیر مخه کړی دی
حضرت د دې لپاره یو کرپټینګ یو حقوق ځان یې نیچی
زه فکر کوم په دغه بسری تو کو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي دا پروسې لپاره شي پرسنې وباندې چار پرسنې وباندې فشار پرسنې وباندې بندیزونه نور هم زیات شي
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختمه شوه خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي او 1506 کسان وژل دي
په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. د کوم شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې، ځکه چې دا هغه رپورټ شوي کیسونه دي کوم چې شفخانې ته ورغلي دي یا مړه شوي دي. دا راغلي دي
بیا هم سلیم شي. دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنږدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه پخوانیو جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې ازادي راډیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په درې ورځني سفر وربللی او د مکې مکرمې د والي او ښاروالۍ په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمرې او نبوي جومات د زیارتونو شرایط هم برابر کړي. د سرچینې په وینا د هغه د سفر په چارو کې د اسانتیا او برابرونې لپاره د متحده عربي اماراتو او سعودي خارجه وزارتونو او د مکې مکرمې ولایتي ادارې ځانګړې برخه اخیستې وه چې په ترڅ کې ښاغلی غني درې ورځو لپاره د عمرې پر ادایینې سربیره د شاهي کورنۍ مېلمه و. ښاغلی غني پر خپلو ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې له یو شمېر افغانانو سره یې د عمرې او نبوي جومات د دوه ورځني زیارت پر مهال لیدلی. خدا چې په دې سفر کې ښاغلی غني د مکې له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه، خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د ښاغلی غني ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې وروسته کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواښ بولي. په تیر کې ایران همدغسې حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل، هغوی هلته بریدونه وکړل او دا کشرله اوس هم روانه ده، دوام لري. نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسله واله ډله دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زما له نظره دوی په همدې موخه مخکینی ولسمشر اشرف غني ته بلنه ورکړې چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغسې اشخاصو او دغسې کرکټرونو صحنې ته په راوستلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې ده چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لږ پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوي ښکارېدل، خو ناڅاپه دا نزدېکت بیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په منځني ختیځ سربیره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ ګواښونه متوجه کوي. دغه راز سعودي عربستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو راهیسې افغانستان نه پام اړولی ښکاري. او بالاخره د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه له کوم محسوس تغییر او لاسته راوړنې پرته تیره شوه، خو ښکاري چې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په غبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د اوسېدو ځای نه دی، بلکې نور ډېر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان په راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو، له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه وه چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
ما فکر کوم دوه مسله را مو باید با هم تفکیک کنیم. اولا سطح توقعاتی که از جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
د ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی د ام د ازادي رادیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه می بزان باوري شو م ډیر څه می تیرې نزدک کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوي عبد الکبیر کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولن سره اړیکې نه خرابوي، خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ، ځکه طالبانو شرایط پالما کړم، پا
په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کوله چې موږ نړیوال کانفرنسو ته نه غوښتل کیږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وهلته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایطو به وړاندې کړی، خپلې موضوعین دفاع کړی وای، پیشنهادونه درلودلی، اعلان درلودل.
چې اوس هم د مجلس چې شوی او دوی باید دلته یو استازی تعین کړی وای، دوی همدې لپاره راغلي او دوی استازی تعین نه کړ. دوی د افغانستان لپاره یو پروګرام او اجنډا او یو دغه یو بریفینګ باید په آخر کې کړی او دا دوی ونه کړ. فلهذا ښکاري چې دوی خپل په اجنډا کې ناکام دي، خو دغه ناکامي دې معنا نه ده دده څومره که غربیان دا دغه کیږي اما زخمي مارته پاتې کیږي، دا نور هم خطرناکه کیږي. او دا اسلامي امارت د دغې مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي، د دې د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې دا ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابلل و هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نور مشورو ته پاتې شو. بلخوا دوه طالب رسنۍ الاماره او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوې لوبې پیلولو لپاره د دوحې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره په ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 15 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې مې ویل طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلوده، بلاخره لکم تاثیره برخمنه تیر شوه، خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو د غدرې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازو یې لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړو. شنونکي وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي، خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مور سره ګوري. بل اړخ ته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا و چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوال ټولنې او سیمې هیوادونو له نمایندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمي قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته په کتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دې غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا د خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیال هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوه په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بلل دی. خاغلی نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت سره په دوه مخی تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطانی لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامی ګوند مشر صلاح الدین ربانی بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراتولی او باور جوړونه یې کولی نو نور جریانونه یې هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه یې څه هیله مندۍ لرلي.
نو د ښځو د حقوقو په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو دپاره د کار د زمینې د برابرولو په خاطر باندې هم ډېرې پوښتنې وي. خو له بده مرغه د طالبانو نه شتون ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پېژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی. خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنیو کشالو د حل په موخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا و چې یو افغان شمول غونډه په دوحه کې جوړه شوې وي تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د یو افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د پبلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هېڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
د افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په 26مه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستۍ وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکاري سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامې بیا په کوربتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاري سازمان اسلام آباد کې هم یو نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهدافونه ټاکلی شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 20 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دام د ازادي راډیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر څه مې بزان باوري شو مې ډیر څه مې تیرې نزدې کړل.
او روسه لاغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والی ملا شیرین د ژوندۍ موجوداتو د حقسونو په اخیستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسي زیاتې شوې چې طالبان افغانستان رو خپلې پخوانۍ دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والی لدی عمل ورسته حتی ریاست الوزرا په خپل ټویټونو کې د انزورونو نشر کم کړی دی. خو تر ټولو سخت نیوکه هغه مهال راوپارولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انزورونو اخیستل کبیره ګناه وبلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامت کړل.
رسنیو والا تاسو هم دا یې پرېږدي له دې کاره لاس واخلي، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته په سا ورکولو باندې.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
موند پر سنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو تا ټکل ورو دا شانتي پر رادیو کې غاکته اوم دا رنګ په نورو رسنیو کې په انزوري زو رسنیو کې انزور تا اٹکل لرو. نو زه فکر کوم په دغه بشری توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابی کول دي د پروسې د پاره شي پر سنیو باندې چار پر سنیو باندې فشار پر سنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ لکبله 244,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 115,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمو تا باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه و میاشتې اکمالات په خواه کې دورته او بزه و بسه مطمئنیم چې تر یو اندازه پورې بشوی، خو بیا هم تشخیصی وسایل امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټولو فوکس په زون ولایتو او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډېر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پښتونخوا د هغې سپینسری مرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ غبرګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلی او پر دې سپینسری یې تشدد کړی دی. د خیبر درې د غاپریدۍ اوسیدونکي وایي پاکستانی پوځیان په کور ور واوښتل، دا او زوی وهلي او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزی پښتونخوا فعالانو د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پاوز دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بللې چې د دوی په وینا د پاکستانی ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیر اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالي د ډیورنډ فرضي کرخې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرخه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او بیا یې خطر سیمې خاردار پې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې، دا ویزا او پاسپورت تاته قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلای شي. دا قومونه څوک نه سره جلا کولای، بلکې دا عمل دي دوی، دا تسلیم دي دوی به سبب دي دي چې بیا به د 1911 کال د بنگال موضوع را سرته کیږي او ان شاء الله الرحمن د ملکونو به ازادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واورئ.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلې، خو ښاغلی عباس پوښتله چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللي او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوحې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیرونی د هغه ویډیو د خبرولو له امله تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې پکې لیدل کېږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلو فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندوی کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له یو طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکته و چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه، دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل. مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولي چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیرا یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي وو د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده، او اوسنیو واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطحه د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی او وایي که کامیابه شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطحه د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړی و او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفې دي چې د ریاکټور ترڅنګ د انرژۍ د تبادلې مدیریت او ویش ترڅنګ د ذخیرې سیستمونه هم ډیزاین کړي. ناسا وایي که دا پروژه بریالۍ شي د سپوږمۍ تیاره څنډو ته به هم رڼا ورسوي. او د ټیسټ 18 ویبپاڼه چې د نړۍ د ګوټ ګوټ خواړه معرفي کوي تازه یې د نړۍ د سلو غوره ډوډیو نوملړ اعلان کړی چې د افغانستان پیرکي یا بولانۍ پکې په 12 ځای باندې مقام ګټلی. دې ویبپاڼې نه دي ویلي چې دا لیست څنګه او په کوم اساس چمتو کېږي، خو وړاندې اعلان کړی و چې دغه ډول لیستونه پرته له دې چې د هیواد سیمې او توکمي توپیرونه په پام کې ونیسي د زرګونه اصلي کارونکو د نظریاتو په بنسټ چمتو کېږي. په 2023 کال کې د ټیسټ 18 ویبپاڼې د درجه بندۍ له مخې افغاني پیرکي د نړۍ د سلو دودیزو خوندورو ډوډیو په منځ کې 1.5 ځای خپل کړی. پیرکی د افغانستان یو له مشهورو خوندورو خوړو څخه دي چې افغانان ډیر خوښي په ځنګړي ډول روژه کې روژه ماتي لپاره. خو ازادي راډیو ته بیا په کابل کې د بولانې او پلورونکو ویلي چې کاروبارونه د پخوا په څیر ښه نه دي.
د ازادي راډیو له میلیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او که څه هم د چین له لاسه د کورونا څپې لا هم د نړۍ زګیروي باسي، اوس د دې هیواد څېړونکو د یو منقلب ویروس جی ایکس پی 2V په نوم باندې نوي ویروس باندې څېړنه کړې چې نړۍ کې نوي تشویشونه جوړ کړي. د چینایي پوهانو په باور دا ویروس په یو مالیزیایي ژوي پینګولن کې موندل شوی چې د کورونا له فامیل دی او په موږکانو کې د مرګ نتیجه سلسله نه وه. چیرونکو ویلی دا ویروس چې هر موږک ته رسولی په اتو ورځو کې دننه مړ شوی. دوی زیاته کړې کله به یې چې دا ویروس موږک ته ورسو لومړی به یې کمزوری کړ، وزن به یې ورکم کړ، له حرکته به یې وغورځو، بیا به یې د موږکانو سږي، هډونه، سترګې، ستونی او ماغزه وځپل. حتی له مرګ یوه ورځ دمخه به د موږکانو سترګې تکې سپینې واوښتې. او په همدې سره د نن اوومه ورځ هم رانغاړم د هرې اونۍ د تودو سیاسي مسایلو تحلیل له بلې زاویې له سید شینواري سره. د ازادۍ له پاڼو مه هېروئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو